تو ماست.
د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 1923 او 1925 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت ویاند ادا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرني سیاست په برخه کې هم خلوبېدلی دی. ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه، یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه منلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړی. د سنټرال ایشیا ټایمز خبري اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان پنځم لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول بازار ته وړاندې کوي. د بانک بختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو څخه چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې د معاملو قسمی تر سره کول مجاز نه دي او د لیلام ګټون کې به د خپل ذمت ټولې پیسې یو ځای په نغدي ډول یا د حوالې له لارې په ټاکلې موده کې په بانک کې تحویلوي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره تیرونی هم 2.5 میلیون ډالر وپلورل. د افغانستان بانک نن په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د 4.15 افغانیو د تبادلې خبر ورکړی دی. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د اته اتیا کلونو په عمر په حق ورسید. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شیعه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون د سلوغې 14مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی څلرم آغا خان او د اسماعیلیانو 9 څلوېښتم میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسید. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي. د دې اعلان نیټه نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویبسایټ د معلوماتو له مخې د آغا خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینهو څخه غوره شي. کریم آغا خان چې په 40 کلنۍ کې له هاروارد پوهنتون څخه فارغ شو میلیونونه پلویان درلودل او د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې 150 وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونه ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړي وو. د آغا خان مرستندوی بنسټ چې په افغانستان کې هم د مرستې ګڼې پروژې لري د مرستو د راغنیزو پروژو لپاره 1 میلیارد ډالر کلنۍ بودیجه لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي دی له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی، خو دی زیاتوي چې دا کار به هغه مهال وکړي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره همدا وي. ښاغلی زلنسکي له یو برطانوي خبریال سره په پرونۍ مرکه کې وویل که خلک فکر کوي چې د جګړې ستونزه باید له ډیپلوماتیکې لارې اواره شي نو موږ دې ته چمتو یو، خو په دې خبرو کې باید امریکا، اروپا، اوکراین او روسیه ټول ګډون ولري. زلنسکي پر روسیه د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرداری ورکړ او په عین حال کې دا پوښتنه رابرسېره کړه چې آیا د اوکراین د امنیتي ضمانت لپاره به اټومي وسلو ته اړتیا نه وي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې د طالبانو حکومت د بیګم په نوم د رادیو خبرونې وسندولې.
واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت مخالف دي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د مور او ماشوم د پالنې لپاره د روغتیايي خدماتو پر کمښت اندېښنه ښودلې.
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. د ماشوم او مور مړینه زیاته ده. دلته صحي خدمات نشته. ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د پاکستان پوځي چارواکو په یو غټ او په یو غونډه کې په دې هیواد کې د تروریستي حملو په خاطر یو ځل بیا افغانستان ګرام بللای دی.
پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې چې پاکستان دوه ګونې نه بلکې څو ګونې لوبې کړې ده، هم د سیمه ییز هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره.
په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د پریکړې لمخه د بیګم رادیو خبرونه پرون وزندول شوې. د وزارت وای بیګم رادیو چې د اطلاعات او کلتور وزارت رسمي جواز درلود ل نشراتي پالیسي او د سرغړونو ترڅنګ ل یو بهر میشت ټلویزیوني چینل سره هم مرسته کوله. په دې اړه نور جزئیات د فرشته سحاق پر راپور کې.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د سیشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا خوني ټویټر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم په نامه د رادیو نشرات یې ځنډولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد رادیو د اطلاعات او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم پرونه وخته د بیګم خصوصي رادیو د جواز ځنډول د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کړنه او د آزادو رسنیو د زپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی دی. یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي چې خپل پریکړه بیا وارزوي او د رادیو ته اجازه ورکړي تر څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په اروپا کې د افغان خبريالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
په دې باور چې واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت سره مخالفت خی او مخالف دي. د ټولو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو چې په دې تړاو جدي خبرګون وخی او د واکمن ادارې باندې د بیلابیلو لارو فشار راوړي تر څو د آزادو رسنیو د فعالیت د محدودولو مخه ونیسي او په راتلونکي کې موږ او تاسو د دې شاهدانو نو اوسو چې د آزادو رسنیو فعالیتونه په کور دننه منع شي.
له دې سره هم مهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټی انټرنیشنل د افغان خبریال مهدی انصاری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. مهدی انصاری د روان مریض کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل د پولیسر خلاصي می څخه له دفتره د وټلو وروسته تریتام شو. وروسته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یو نیم کال باندې محکوم کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه یا خوني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي په داسې کې چې مهدی انصاری په توقيف کې دی د بند په ګډون له ناوړه چلن سره هم مخ شوی دی. یا سازمان د مهدی انصاری رواني وضعیت د اندېښنی وړ بللی او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر خبريالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د دوامدار محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. افغان خبريال ظاهر بهان هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د دریو کلونو په تیرېدو سره طالبان یا د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې په افغانستان کې رسنۍ لمنځه یوسي او د دې شاهدان هم یو چې په دې موده کې ډیری خبریالان شکنجه سوې. د دې ترڅنګ خزینه خبریالان هم له خورا ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی تل هڅه کوي چې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت ونه لري. دا ځکه چې دوی غواړي چې د دوی یا د طالبانو له کړنو څخه دنیاوال خبر نشي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دو روستا د رسنۍ او فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده او د ګنشمیر تصویری غږیز او چاپی رسنۍ او فعالیتونه بند شوې دي. د یادو بندیزونو لکبل ډیری خبریالان دې تر شوې چې افغانستان ووزی. هغه خبریالان او رسنۍ چې د هیواد د نننه کار کوي له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. زموږه ازادي رادیو اوري. د افغانستان د امریکایي په هنتون یو شمیر محصلان وای د امریکا د مالی مرستو له ځندې دورسته د دې په هنتون فعالیت هم درېدلای دی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې درسونه ځنډېدلې دي او د دوی په وینا ښایي دا ځنډ تر دریو میاشتو دوام وکړي. د دې پوهنتون ځینو سرچینو دا موضوع تایید کړې خو د پوهنتون ادارې رسمن په دې اړه له ازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یو اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول پکې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سمستر بهاري ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز میشد، ما سمستر چهارم شروع میکردم د اینجا که متاسفانه زموږ په سرلنۍ سمستر په پیل دوه او داس ما څلورم سمستر و چې له بده مرغه زده کړې مو د تعلیق په حالت کې دي. لمړی یې ویلي و چې دا تعلیق به تر یوې اونۍ وي، خو له یوې اونۍ هم زیات وخت وشو چې درسونه مو پیل شوي ندی. هغه ډول چې موږ واورېدل ټاکل شوی چې دا تعلیق تر دریو میاشتو دوام وکړي. فعلاً موږ ټول محصلین چې په آنلاین بڼه درس وایو به برخلیک حالت کې یو.
دا محصله وایي چې د دې ځن دلیل ورته د امریکا لخوا د تمویل د بندیدو ویل سوای دی. بلخوا په دوه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یې محصله ورور چې په افغانستان کې د اونې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د یادې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول شوی دي. دا وویل چې د خپل خور پاره اندیښمنتی
اون در کمپس درس خوانده میتونه و نه هم جای رفته میتونه.
اوز دوی نه حل تا درس ویلیشی اونه لها غذای بل چی رتللیشی. مخی داسی وا چه که دوی در امریکایی پانتون لخوا نورو هیوادونو تا بیول بیا بی لها غذای در پی وان یا پی تو ویزه ورکوله. خوست چه دا پروگرام زنده ول شو این نپویگم چه دوی به حل تا چه حالت که بی.
دا یادوانی دا چه دنجونو پرزده کرو دی طالبان دا حکومت لبندیز روستا دا پوهنتون پا افغانستان دننه دا افغان جونو لپاره یوازی نی معتبر مرجع و چه دوی پکی پا آنلاین برنا او یوی بلی دلیه بیا دا قطر پلازمین دوها که پا حضری توگه زده کرو تا دوام ورکره و. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي د ستونزو ته حل لار ومومي. خو دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین دغه پوهنتون د فعالیت ځنډیدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتون دروازې تړلې دي، دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل دا افغانستان لپاره یو ضرر ده، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چې چېرته په یو پنځه افغان نجونې یا محصلین چېرته درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کېږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2006 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو، خو پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو او د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوها کې بیا پیل کړل او یو شمیر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هیواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تیرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړی وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو له نړۍ سره د امریکا مرستې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ دا مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د خونړیو پیښو له زیاتېدو سره د دې هیواد پوځي چارواکو په راولپنډۍ ښار کې په یو غونډه کې د پاکستان پر ضد د تروریستانو لخوا د افغانستان د خاورې د کارونې د ادعاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا غونډه څو ورځې وروسته له هغه جوړیږي چې په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په یو برید کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شول. پاکستان له دې ډول حملو وروسته اکثرا تور لګوي چې دا وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا تورونه رد کړي دي. فرشته سحاق او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان د پوز د 218 می قلوردو د قومندانانو په کانفرنس کې چې د سه شنبه په ورځ د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ ښار کې جوړ شوی وو. په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وشو چې د هغه وسلوالو پر ضد د اقدامات وکړي چې پاکستانی چارواکي خوارج بولي. د پاکستان د پوز د اماریکو د څنګې د وی رامي لمخې په دی غونډه کې د دغه هیوا جک پوړو پوزي چارواکو د پاکستان او د پاکستان د خلکو د دفاع لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ستراتیژي پر دوام ټینګار کړی دی. په وروستیو وختونو کې د پاکستان د ملکی او پوزي چارواکو لخوا ورته سرګندونه د افغانستان په خوره کې د هوایی بریدونو لامل شوی دی. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو د هوایی بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. آیا د دې تګلارې دوام به سیمه کې امنیت راولي؟ آیا د کړکېچ زیاتېدل د پاکستان په ګټه دي؟ د پوځي چارو شنونکی او د افغانستان د وسلوال پوځ پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواری دې پوښتنې ته په اشاره سره تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ستونزو حل باید په هغه هیواد کې دننه ولټول شي.
کوم که عملیاتي کړنې چې په پوځي اړخ کې پاکستان د خپل جغرافی نه د باندې کوي، په ځانګړي توګه په افغانستان کې، دا پرته دی نه چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه نور هم لوړ کړي، نور هیڅ کوم لاسته راوړنه به ونه لري. زمونږ مشوره او زمونږ تحلیل د پخوانه هم پاکستان ته دا و چې پاکستان د خپل کړنو باندې پوره غور وکړي او د سیمې او د نړیوالو اړیکو پاک لدی خپل ستراتیژي ګر باندې بیا کتنه وکړي او د دې ته بدلون راولي. دا غینه په غیر پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخېږي. په دې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دوګونی نه بلکې څوګونی لوبي کړي ده، هم د سیمه ایز هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره، او د دې بے باورۍ تاوان به اوس پاکستان خپل پرې کوي.
په راولپنډۍ کې پرونی غونډه څو ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې په بلوچستان ایالت کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شو. د پاکستان د پوځ په وینا له دې پیښې وروسته د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درویش وسلوال هم وژل شوی دي. د پاکستان جک پوری چارواکي تل په دغه ډول بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک تورنوي او دا کوي چې په افغانستان کې دننه خوندي پټځایونه لري، خو دا تور د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ازادي رادیو د سهار لشپګو په 1920 او 25 متره لندو چپو خبرونه کوي، او د ازادي رادیو د خبرونه د ماخام تر شپګو په دې چپو دوام کوي. د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپګنوي منځنوي چپو اوریدلای شي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د افغان ښځو لپاره د خوندې او ګټورو روغتیاي خدماتو پر نشټون اندېښنه خودلې ده. د ادارې پر خپل ایکس پنه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خځې خوندې او اغیزمنو روغتیاي خدماتو ته د محدود لاسرسي له کبله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسال کې د چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې وکمنې دورسته د هوا دروختیاي سکتور سخت اغیزمن شوی دی. د هیواد د لری پرتو لسوالی یو شمیر اوسیدونکو وای روغتیاي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله د عادي ناروغي پر محل هم له سخت ستونزو سره مخامخ کیږي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ایف پی ای خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغیزناکو روغتي خدماتو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغي د زیاتېدو او د مرګ لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل ایکسپانا په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثر روغتي خدماتو پر نشټون اندېښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمیر خزو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخامختی خبرې شوې. یو ان ایف پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته د دغه زیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدماتو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د دسمبر په 15مه د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 20% دونکي سانوي روغتيي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موري ویلی چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتيي مرکزونه شته. یو شمیر افغان مېرمنې چې په لورو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتيي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړې دي چې د وی عادي ناروغي پر محل هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي. خو دوی وایي کمزور اقتصاد او بیلابیل ستونزې د دې لامل شوي چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولای. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکو ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو، له همدا عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده، دلته صحي خدمات نسته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي څوک بیمار سي نو موږ مجبوره چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته، خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولي ازادي راډیو ته وویل
دلته زموږ پرسوالیو کی یو کلینیک د اچین سی سی پنوم چې په دې باندې لوړم د مریضانو زیاتی، یعنی ګڼه ګڼه په زیاتی، او هغه سی په وخت سره د دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیايي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیايي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیايي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیايي خدماتو ته لاسرسي یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د کتاب د علم زولیتر عنوان لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوې ده. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکبیلا بیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي چې چارواکي د مطالعې د دود د راژوندي کولو لپاره مهمه هڅه بولي. یو شمیر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی دی، خو دا ډول نندارتونونه د دوی په وینا کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته راژوندی کړي.
د علم زولی په نوم د درې ورځنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا موږ تقریبا اویا قانون لرو د کپروشانو چې اویا قانون د ټول کوم دغه تر امده کړی.
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیمونکو دی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې سوي چې موخه یې د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دغه دی چې خلک او کتاب سره نږدې کړو.
کسان کتاب رانیسی کتاب وپلوری کتاب مطالعه کی هدف مو هم دغه دی د درو روز د پرم د نندارتون جوړ کړی د کتاب پرشان په مارکیټ شي د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی او دا هغه څوک چې کتاب رانیسی موږ بیا د دې پاره یو د نه جایزه په نظر کې نیولې ده تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه جې کتابچی جې بستی جې قلمان جې باسکلان جې کمپیوټر دی موبایلونه جې
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیات بیلابیل جایزې ځانګړي کړې دي دا جایزې د قرقشی لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي د نندارتون یو شمیر ګډونوال وای دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوی نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د موندلو ښه فرصت برابروي دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په استابن د هر شي د لپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي د هر شي د لپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي او عمر د خلکو توجه ورته جلبېږي کدا غس نمایشونه ونه لري د خلکو پام نه ورته راوړي او کدا چې دا غس نمایشونه په دوامدار ډول باندې جوړ شي موږ امید د جېل روپې استابن چې د فیسبوک نړۍ ځای باندې کتابونه ولي
زمانم نظیر الله نندارتون ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمې ځوانانو د حقوق راوښه دلجه ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپل د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته د تعلیم او تربیه څخه تنها پاتې دي
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سید په نومونو کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونی او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکه شوی خودی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولای شي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندې کړي
دا زبر د کتابلورونکو او د عام ټولنې لپاره بيخي ډېر ګټور دي د دې په اړه باید وایم چې کچيري په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات شي نو دوی بیا د خپل ځړ تاریخ او د خپل ځان په اهمیت پوهیږي زموږ کتابلورونکو ټول تړلې د کتاب د فلوره پرې دي چې خلک راځي چې مطالعه وکړي کړه دې تشویق زیاتېږي زموږ کتاب پرشي خامخا خبر مخزي ان شاء الله
نندارتون زموږ د فلورونکو د لپاره هم ګټور دي او فاتاسو زموږ د هیواد د ځوانانو لپاره زموږ د یوادوار لپاره هم ګټور دی اکثر وخت ګټور تمامېږي
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خبرولو د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولی دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي بلکې د مطالعې دوته عملی وده هم ورکوي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما ویله ما د مزر شاول کوټ پولیس باندې کې از مزر لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یې واوري از مزر لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې مزر دوه لساته جر لساته وخلی مزر موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غس رستانه اول مزر پټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی د غندسته ولې موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خاطر نست د طالبان دغه څخه خاص دی د مسولینو سره شو دنه خاطر تر اوی ته بل د زمر سرکار نه جوړ کی الله پاک مو سات
السلام علیکم سید رضا سلام ته روزکار ولادت د چراوت لسوالی څخه نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدی کی چې زما پیغام نشر ته وسپاري نو په روزکار ولادت په چراوت لسوالی کې خو غټه ستونزه خو دغه د زمر د ولست مخته پراته ده نو مشته غټ غټ وادي راکړي و چې د کچکی د صاحب مشته ست د روان جمی ته لمخته لمخته چې جمی راځي مشته ست به شایسته برکراو نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کچکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدیې د برق پایې راوړل سوي دي پرتې دي خو هېڅ چا ستا نه دی پسکر سوالی نه چا ږغ پورته کړی دي نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو له دغه درکه له پسې ورک دي نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازینی هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کچکي د برق څخه برخمنه کې نو دغه روزګان ولایت پاژو لسوالی دی که مخ کې چبرانو نست لبو نرسی نو تاغه مرگ جوبل او تاوانو نه گرد پا ولسوالی که پیشتیش یا او با اقا ولسوالی یعنو لطرو الولایت در روزگان لنچی کچکی تا نو برک نوری سمو تغزه دلی دی تاوانی در روزگان دی مش رایی چی تاوانی دل ترازی نو خو گتا دیم رازی منان چیز ما پیغامی نشیر توس پاری
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ راګله ازادي رادیو اوري دا وخت قدر من اوریدونکو د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي. خو لومړی لنډو خبرونو ته پام وکړئ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرنی سیاست په برخه کې هم خلو بدلای دی. ښاغلی مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پر تنظیمونو لمنځه وړل شوی او د هیواد امنیتي وضعیت په بیساري ډول ښه دی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرل ایشیا ټایمز خبري اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان 5م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه په 2023 کال کې 8.5 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. د بانک بختر خبری آژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داو طلبۍ کې برخه واخلي. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د 88 کلونو په عمر په حق ورسید. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شیام مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی څلرم آغا خان او د اسماعیلیانو نهت سلویختم میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره و په پرتګال کې په حق ورسید. د بیان لمخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي خو نیټه یې نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویبسایټ د معلوماتو لمخې د آغا خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینه غړو څخه غوره شي. کریم آغا خان په 40 کلنۍ کې هغه مهال چې د هاروارد پوهنتون محصل و د مذهبي مشر په توګه غوره شو. هغه د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې 150 وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړي دي او میلیونونه پلویان لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای دای له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی. خدای زیاتوي چې دا کار به هغه محل وکړي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره همدا وي. ښاغلی زلنسکی له یو برتانوي خبریال سره په پرونی مرکه کې وویل که خلک فکر کوي چې د جګړې ستونزه باید له ډیپلوماتیکې لارې هواره شي نو موږ دې ته چمتو یو، خو په دې خبرو کې باید امریکا، اروپا، اوکراین او روسیا ټول ګډون ولري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو. کوم څه اوس فینن منګ راتاو سوي یاستو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی. وی جلی غاک مو ورېده چې ویلې کومې ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنه دی. د وازین جونې نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه ل رواني ستوند سره مخ کړی دی، بلکې کورنۍ هم ورته زوري کی.
تیر ورځ هم مونږ چې په تنو کې دا وړه کې دوه مینو می سمیا دی وي وضعیت څنګه دی. مو کوم په لکه پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دوه ډیر چیرې وي دا هم تاثیر دی په ټول مو کړی.
له بلې خوا پر افغان ښځو او نجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې ورستیو کې تړل شوی دی.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوی دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي. درنو ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه و لپخاصه هم نو برابر خو لکه مې ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې د خځو په زده کړو باندې ورستای بندیز پسی برخه کې د نیمز د کلو مرکزونو بندیدل دي. د دې مرکزونو جنوی وايي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته لنورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړی دي. په فایل کې د 22 کلنې شګوفې خبري اورو. هغه وايي چې لز د کلو څخه را ګرځول وي خوب نه وخت او به خوبه بیا د ژوند ټولې چارې ورګړې وړې کړی.
نرسنګ علیل والسلام او د سمستر مکمله درس ویلې منګه د دویم سمستر امتحان هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو نو ورسته له هغه نه د منګه کار مخ په عمل کې دوه روانو. په حقیقت کې یو ډېر خوشایند او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم ځکه دا ماته یو نوې رشته او یو نوې شاین عثماني شاین ته زده کول او د خپل ځان په حق لپاره په هیدلو خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودان ور باندې په هغه ورځ زمونږه امتحان هم وو خو ستاسو امتحان نه اخیسته مونږ ورته ویلې چې ول امتحان نه اخلي ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی و به ګورو چې څه پېښ کیږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمام شپه کینه درس وایا ورځ درس وایا خپل دوستان ملګری کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو. په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بنده نو دا یو وخت دردناک صحنه ده.
لرواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کوم احساسوي اوس
لکه یو بیمانه وضعیت یو هیڅ نه خوشایند حالت ځکه هغه ته هم بهر تللو داسې کور نه بهر تللو نیو شایان زده کول دا یو اړخ دی خبرې وو اوس مکمله په کور کې یاستو خو کله چې انسان ل خپل هغه د خوښې شینه راتاوي کی نو دا واقعا یو فشار ده. کله کله هیڅ کو څه لا سپهم به دلیل لرزيږي یا داسې یو د سړو هیڅ کو خو سره دې څه تاوده به وسیګو خو مګم د لرزش هیڅ کو نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په منګ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خونه تر هدا اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم ځکه چې نه داسې چې زوایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نسته د شپې هم خوب نسته او کله چې به ویدې کیږي هم ډیر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هغه کتاب ده کتابچا ده یا مکتب ده یا مدرسه ده یا هم پوهنتون ده کوم څه اوس فینن موږ راتاو سوي یاستو ځکه مکتب خلاص خو اوس فینن هغه حالت کې چې موږ باید پوهنتون ویلای وای نستا نیو فشار ده لکه ډیر بد
د څه وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره سره رقم ده.
د کورنۍ ملاتړ خو زخت زیات ضرورت ورته لري یا احساسومای ځکه مور مې خويند مې مور مې دغه وایي چې شل کلمه مخ کې صدا حس او ټول جنکن بند پانتوب نه بندو خو کله چې بیا حکومت تبديله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکن بیا پیاوړې راغلل نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبديلېدلو یا په تحولات یا هم پدې چې شاید دوی خپل پریکړې تغیر کړي بیا پانتونونه مکتبونه خوسي کی نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی مملاتړ کوي خو هغه د زړه ناامیدی احساس یا د خپګن احساس ډیر انسان زوروي.
سنفیان دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسیدلی آیا د سی حالت خوب نه یې چې غو دي ځان ته زیان رسوي رواني حالت تر دې ده خراب وي.
ولینا زمونږ سنفیان دي څو سم په ارتباط کې ویلو بل نه حواله اخلو او یو تعداد دي چې لوري ولسوالګان نه یواز دم دي لپاره راغلي وي بیرته تللی دي نو دا هغه ته ډیر سخت ده. مونږ خپل یو ملګری هغه لډیر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې او یو تعداد نور خپل امید قطع کړی دا ویل دي نه بیت نو شروع کیږي نو مخې کړی دا د کورنۍ په خوخه باندې نور سره کوزه کړی دا یا هم ودونه کړی دي کوم څه په خوای ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزه ودونه کوو خو غوی کم نه اوس نو امید سی ویډیو د کورنۍ پریکړې ته غړی خیدم.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې لټبسخه فارغه شوی او اوس به دند په کور ناست ده وی لوي خو د زده کړې ټول لارې وتړل شوې لبل پله رواني سي مرکزونه هم د طالبان لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته اروپوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان جونې او خځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلای.
د دې څخه راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې راګرځولې دي، خلک پرمختګ کې مشاته کوي، زموږ ټول شیزي خويندې کده کار دادي کده درسو دادي هغه ټول پر کور ناس زما خپل ملګری دي ایگزیټ امتحان ته آمادګینه ولې ودی دا غسش کار ایگزیټ امتحان نه مخسي د تخصص ته هم مخسي د ایگزیټ امتحان زندګوانه خسي یو خو زهنی دي رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي. د بل خو بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړی دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکی څوک یو خبره ورته وکی سر ور خلاص کی دوی باید ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي، لیکن نه هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
دغه انجنې چې له قابلګۍ نه راګرځول سوي دي دوی پاک لره توې څومره انجلۍ ته سخت ده چې خپل پانځای بدل کا په امید په هیلي باندې راسي قابلګۍ ته کینی هغه مر باندې باندې کا څومره سخت ده.
دا خو حته ډیره سخته ده، ځینې انجنې په دوی کې دا رقم هم ستا چې هغه به تخپل د کور سرپرستی کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای دا ګټ څنګه کور ته یوسه، دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کی خو نه سي کوي. ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپل، هم کورنۍ به سرنوشت په سر سره پاتاسو، ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنوشت وي نو مکمل کورنۍ ور سره تباہ کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوی که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو شته ته خپل حق ورکی، د شهزه حقوق و پیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې شهزه د تعلیم ونه کې خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي، دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې د پر نر او پر شهزه فرض دی صحیح دی. تاسو غواړي قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې شهزه د بدی لارې د پاره راوځي، دوی باید ودی ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وای په کوم ډول سره مدانه درس وای وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کشیر دی، خدا رقم دی نه کی چې د مکمل هیواد سرنوشت ورته تر خاورې لاندې کړه. څنګه چې هیواد پرمختګ کړي او په دشلو کلو کې بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکي په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کچه صفر سو. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وای خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دي داسې یو کار وکړي چې پر شزه دي تعلیم ودري، پر شزه دي وظیفه ودري. ولې هغه شزه چې په کور کې نارینه ونه لري استاسي حکومت دغه د کولای شي چې په هغه کور کې د هغې شزه یا سپینسری ته یا د سپینجری ته یا د کوچنی ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خدا هم نه کوي چې کوچنی پیدا کیږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینجری یا سپینسری تاسو هغه ته عاید کښېږدئ او ځوانان د کار وکړي، لیکن ځوانان کار کوي شزه حق نه لري چې کار وکړي، انجنې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولای. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکم، نو ته چې درس او تعلیم په دوی ونه وایي نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کیږي حتما یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده. له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي
طالبان هغو زما لور په یولسم ټولګۍ کې وه، که نه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسم کلاسونه چې دی ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دین دغه شهادت نامې وشي بیا به موږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی اولسم ورکړی وه، هغه دولسم تر شوی نه وه. بس بیا لاړم یو ورځ د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزه مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله دا بیا جړله، خیر دی لورې مه جړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټول افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا مور وګوره، زه په خپله دوه لیسانس لرم، کور کې ناسته یم. خیر دی لوري، خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم کې. بس هره ورځ دا جړله ډېره خفګان کول. بس ما ویل زه خیر دی، زه تا بوزم یونیورسټیټ کې، کابل کې هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختمه شي. دا ویل ښځه صحیح ده. اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو، دومره جړلې وه، یو خو ته دا جړې، یو خو ته زه په خپله جړم. ما ویل لوري چې څنګه موت جوړه، د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته جړې. قسم دې فرشته جانې، دومره جړلې دي چې دې جنکو ته ګورم، د شبکې اجتماعین کې دیا، د ټي وي کې ګورم، ډېره مې سره خپه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
په خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د دې صحت دغه برخې ته، د ډاکټري برخې ته لاړو. چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. زه صحیح ده چې څنګه ته غواړې، ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی، ستا خوښه دی، زه هغه منم. بس دا لاړو وي زه چې زه زما یونیورسټیټ وایم، د څلور کالو قابلګي دی، زه هغه وایم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده که نه، چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې، د خپل وطن نه ما خوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي، که زموږ خپل ملک نه کړي، زموږ هغه کیسونه وشي چې حد اقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
روانی مشاوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي. بیا چې پوهنتونونه وتړل شول، یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لان مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه دریم سم کې وه. هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي و خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو، خو طبیعي ده که نه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي، و عصبانیت و خلتنګي و مثلا د هر
بالې. تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي، د مور په صفات، په پلار باندې، په دوی باندې؟ که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم که راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي، تعبیده که نه، چې نور خو بیدن افغانستان حالات مو تاسو ټولو ته معلوم دي چې هېڅ خوشحالي نه وه. یو وخت یو چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لرې؟ ما ورته وخندل، ما ویزه څلور دانې کور لرم. ما وی څنګه؟ ما د ما څلور لورګانې دي، په موږ باندې تحصیل وکړه، ما ته څلور اپارتمان دي، یعنی زه نورې چی نه غواړم. ما ته چې د اولادونه مې ورسیم، دای ما کور دی، یعنی د موږ ټولې هیلې امیدونه، یعنی تنها ځان نه ښیم، د هرې ښځې، د هر افغان، د هر کورنۍ دغه هیله وه. نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه حداقل یوه ځای ته ورسوو. او کله کله موږ وایو چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه، هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کوه، یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نه وي، پوډري نه وي، بې علمه نه وي، دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایو چې وطن مرده، په دغه رقم باید مرده ورته خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو. د هر مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي، حداقل په خپلو پښو ودرېږي چې سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي. موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم. تېره ورځ هم د مونږ چې پوښتنه وکړه وړکۍ لور مې نومې سامیاتې وې، وضعیت یې څنګه دی؟ مو کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو د مونږ نه دا ډېرې چیغې وي، یعنی دومره حساسه شوې ده. دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ده. نو دا نه چې یعنې زه د لاندې مثال خپل کور کې وینم، کله کله وي در کې حالت هغه وخت کې چې په خپل یو انسان یو شی وویني که نه ورسره مخامخ شي، نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه در کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي، تحصیل نه پاتې دي، و بعضي خلک چې رسېدلي دي یعنې فارغ شوي دي، دوی رشتې نه زه کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک دي، دغه دي حداقل د درمان په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې دي.
له دې مثلې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نسي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې، حتی دوی زده کړې وکړلي. تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور کېنول سولې، د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپل چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې دی درس لوستل، هغه محبت چې دی به ورته وخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه، یعنې ټول وخت به اتما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه دس زه چې اوس اکثر ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی، یعنې مایوسه شوي دي خلک، هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته. بیا نو جبران خو یو واقعا لږ سخت دی. نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو، ما یو چېرته یو متن ولوستل نه پوهېمه کوم دولت و، کله به چې جنګ جهاني و دی داسې سفونه وکنه او در لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي، چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه او هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه. ولې افغانستان چې دغه اوس هم مثلا نه اره جنگ شته نه در شرایط خراب شته، دی پیوز دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازه ورته بندې کړي.
بله، دا وزیر چې کله د طب د پنځه مسله راځي نیمه زده کړې کې په سی برخه کې یا انجینری پنځه نه یا څوک راځي یا نور پنځه نه، وزیر خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده، مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسي دې ټولګیو کې کینی وی وایي. د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي؟ هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي، مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپل خلم نشو وځولای او څه نشو ویلای د مجبورت په لحاظ. ما شکر فضل در رب دې څلور لورګانې دي او څلور وړ دولتي تک ته کامیاب شول. کله کله موږ باندې څوک ټوکی کوي وی وردګ دا رقم پې زور تایم نه وردګ، یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده. وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولدې تحصیل نه پنځم سم خونه کېدله، دا وردکۍ ما بوتله له خپلګۍ بخښ کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وې کوشن نشي نه وې، یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې ورته هغه دروازه هم په وتړله. نو په دو وضعیت کې به موږ څه وایې دوه خلکو ته؟
اول ځل چې خپل لور دی ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دی وتړل سولې، خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت سره قام و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د مختلفو وضعیت واقعیت درته هم ډېر سخت خراب شو. نو چې دا بیا کله کله په دو چو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبور ای د مور په صفت لږ ځان تړی کلک ونیسي تکړی ونیسي د روحیه ورکو، ولی هغو ژړه ډېر سخت وضعیت خراب و. حتی دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله، کمپله کې ځان پیچلی و، د ما ته بده زه مریضه یم، هېڅ یعنی دا هم نشوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې. خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغه ورځې نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پوهنتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حده راورسولې د نجونې؟
ځکه درته یم فرشتي جانې، زه دولتي مکتب کې معلمه وم او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله، یعنی یو ټایم خپل درس ورکوله هغه حق حلال چې معلمه وم، بل ځای مې بیرته مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکو بیرته پیوز کې زه باید ماش واخلم، یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کوره ووتلم، کله کله داسې کېدل چې ماښام اوو بجې زه کور ته راشم. یوازینی علت دا و چې مثلا زوکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم، د کورس پیسې برابرې کما، د چپټر پیسې برابرې کما، د ته مثلا اډاقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي، ولې نن راځي نتیجه ده راځنه.
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی ام دا ماته بس دي چې زده کړو کې ورسیږي، نور څومره الی ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل انجونو ته درلودل؟
نه صدا دې چې ګرونه دي ته ما ولې کې دا ډیره ماشاءالله بایسته داده، یعنی مکتب نه کده خیام چې شپږم نه تولسم نه پورې هغه ټاپ نمره اخیستی او ته پنځه تام چې کامیاب شول اقدر کې و وغه همیشه وی چې مور زغوره ما چې ششم و ډیره لایقه جره شمه او نن را چې ورته ګورم چې ټول ورځ بيده وی مثلا اته غد کور کار ته په شوق نه پورته کیږي ولزت نه ته اخلي جب دی ژوند کا اته خپل سره واسنه رسینو ته باندې چې په مور ته ځو بیا غته رقم دی دی
څو واره چې زر تر زره څوک کولای شي چې د افغان خځو افغان جنو دغه وضعیت بدل کړي د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده
خو ما اوس خو هېڅ خاطر هم امید نشته دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ یعنی کله کله وی چې امید په ما شي که بشي یعنی سږ کال به مکتب شروع شي کال ته به شروع شي سبا ته به شي اوس بیخي یعنی ونک پیګم په دوه مورد کې څه نشم ویلای بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته ما بیخي نه امیده شوی امید هم د لاسه ورته کړای دی داس فکر کوم چې د دې دم دو کوروش ولو د دروازو ته زندانیان نور دې بدون د الله د دربار نه نور هیڅ لا امید نشته دی موږ
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډې د تپانځي کې بیا یو راغله لقابله گیتا بیا دوی په کور ناست دي اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چاغه غوري او نه دي د انجنونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې کورنۍ ته به څه ویل ولرې خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي څومره هڅه وکړي چې ا دې اقل دوی دسی دي دوی روحیه دسی ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونې سي کولای چې په خپل زده کړو ته دوام ورکړي کورنۍ ته څه وایي
والا زه شخصي نظر مې کورنۍ ته ده چې خیر امید د لاس نه ورکوي بیا ژوند دی ژوند په امید خوړل کیږي بدون د الله د رضا نه یو پانې دی ونې نه نرويږي دنیا هم د په امید خوړل کیږي داسې نه شو ویلای چې په کلا د دې ژوند خلاص شو ژوند ختم شو والا هر څه خلاص شو دا تغییرات شته خو دا تحولات شته په دنیا کې ولی فعلا هم دا مثلا هغه جونه چې امکانات وي آنلاین درسونه شته دي لکه چې اوس مې وارو د پاکستان دی ریویزی لګلی دی هغه کسان چې مثلا پلی شي بیا م افغانستان کې خو یې ګرځي کو واسطه دی هغه کسان چې واسطه او تلری لکه داسر سای او تلری یعنی ترین شو په دو طریق با بیا منابع چې په کور کې هغه کسان چې باسواد دي جونې مثلا زیر سن دي یعنی وړي دي تشپاګه ما او ما لسمه کولی پلی شي پلار مور هغه مایند خويند چې باسواد دي په دو طریق په کور کې واسطه مثلا همکاري وکي او خپل امید له لاسه ورنکي
او هغه چې لوړ زده کړو را ګرځول سوي له قابلګي نرسنګي له دوره ګرځول سوي دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده
ان شاء الله دا څه نه دي کنه موږ غیر انقلابونه ولیدل دي تحولات په ژوندو کې ولیدل هیڅ په خپل حال نه پاتې دي او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نشي زه ټول ته وایم چې داسې یو ژوند بس ده چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شول مړ شول خلاص ژوند او سهار چې کله خوبه پورته شول نوې دنیا ترغلی نوې تولد شوی ترغمه یو شی یو ته مصبین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر مصبوطان ته بیا نو په خسن تر اوسه د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړکی او سبا سهار امیدوار اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې مر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واکته ورسېدل په لومړي سر کې لښبګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ خوانځي وتړل او بیا یې د 2022 کال په اخر کې د پانتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بند کړې او څو میاشتې وړاندې هم ملا عبد الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرم ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرم جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیروں